سلامونه د آزادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې او ساعت کې تاسو ته راپورونه او همداراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادۍ میلمه د ځنګړو برکو یو بل برخه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنداپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنداپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پختونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات مخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي له دې هېواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنټ وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هیوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هیوادونو کې خپل سفیران د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤلانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماخام په 2 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه راستنیدونکي افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو له ستونزې سره لاس ګریوان دي. پر افغان خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسیره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس جمعی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تېروي، نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هند کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کراچۍ ښار افغانستان ته راستنه شوي، د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلې او کلا ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وي، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ځوان کوي، د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 بجې نه یو 11 بجې ته ورسېدلو، چې دلته یو داسې غرنی سیمه ده، نو بیا دلته غله راغله. شپه دوه کسانو خولې بندې کړې ولې، وسلې ورسره ولې، موږ مزداله راوختله، ټوټل ښځو مزې ته ویل او پیسې مو استقبلې. په خیر 9 بجې کې لږ پیسې وې، یو 30000 روپۍ هغه وی وړلې رانه. نور داسې پور کې لږ لږ وریجې وې هغه رانه یوړې. موږ
د یادونه ده چې د کراچۍ بیلی کلات کوټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
از ویلا گرفته تا طلا تا دوزا د کو به خزیات از موټر مو پیش بود استاد کو به استاد نکردیم.
لبیلې تر کلا ته غل او شکمار ډیر دي، زموږ موټر مخ کې وو. وی ویل ودرېګه موږ نه درېدو، سرعت مو واخست او وتښتیدو. خو زموږ تر شا یو سورلې والا موټر وو، هغه ودراو او لوټ یې کړ. پیسې اوریجې ترې اخیستې وې. بیا بیرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې، موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تیرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کیږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پرېکړې وروسته اړسوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړای دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25مه نیټه په یو رسمي لیک صادر شوی دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیرای دا کمپونه د 1900 مې لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدي ټان رسپانس سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې لکلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي، اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي شوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې شوې دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د خځو په اړوند طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایديولوژي رامنځته کړې ده. پاین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدل کړي او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیان دښنه وښودل شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان مېرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې غیږ په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د مېرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم تر منځ کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نو موږ ویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په وګد محل کې پنړی کې د خوځو زد خوځښتونو درامنځته کې دوه لامل شي. د غناست ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د خوځو زد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړي او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا جوړ کړي چې اوس مهال افغان خزي او جونی ور سره مخ دي. نو موږ ویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب داوه کوي، حدودي دغه داوه په کوردنن او نړیواله کچه په کلک ننګول شوی او ټینګار شوی چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاری رد کوي. خاغلی فائق ټینګار وکړ چې د کار او د کړو په ګډون د خزو د بنسټیزو حقوقو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجود اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د خزو له بنسټیزو حقوقو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لاره نشي توجیه کېدای. هغه زړورې افغان مېرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپل ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پوخانی سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د مېرمنو حقوقو خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې لتیرو څه د پاسه څلورو کلونو سیلای شپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې او د کار په ګډونی په خوځو پراخه محدودیتونه لګولې دي. کاتوم د طالبانو د محدودیتونو په وار وار په کوردنن او په نړیواله کچه غندل شوی، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې په خوځوي د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوال ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
سموک غاګله. ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لک تر لګه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. ریټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین لقوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د غونډه دی ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا را بلل شوی و. ستالین خبري اعلان او تویل دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوه ده چې په دوی کې